له مخ کې جوړ شو هغه محل ډیر کم کسانو په دې برخه کې کار کولو تقریبا 2-3 په حدود کسانو ولی هغه د څلور کال سره اورون زمونږ د سویچ بد نه وي مثلا موږ په ماغه اول کال کې د روزنتون د مشمان لپاره د مقال لیکنه او رسامه یو کانکور جوړ کې هغه ته میوا ډونه ورکړل کپونم ورکړل ساندې کو نه چا چې خې دی کړی وي خې مقالې لیکلې وي خې رسمونه کاګړي ول دیو جوري هیات له خوا هغه وار زو شو له هغه ته جایزه ورکړل شوې دغه شان د ملي رادیو تلویزیون په همکارۍ مو د کیسړی کني او سیالي د مشمان لپاره جوړ کړ چې هغه چې په دغه کانکور کې ګټون کې شو لومړی جایزه او ګټل هغه ملي رادیو تلویزیون ته وغوښتل شو د هغوی سره په ژوندۍ بڼه باندې مرکه هم وشوله او د دوی هغه ډالۍ او سینډیک ورته ورکړل شو تر هغې راوروسته موږ په دې وروستیو کې هم ځینې فعالیتونه درلودل مثلا د افغانستان عامه کتابتون ته موږ د ماشوم د ادبیاتو د لیکوالو تصویرونه ډالۍ کړل ځکه چې ماشومان چې په کتابتون کې راځي خپل کتابونه لولي باید پوه شي په دې باندې چې دوی ته چا لیکنې کړي کومو لیکوالو دوی ته کار کړی دی د دوی عکسونه مو واخیستل او په هغه د ماشوم د ادبیاتو په کتابتون کې مو راوځړول دغه شان د لومړي ځل لپاره موږ په افغانستان کې د ماشومانو مشاعره جوړه کړه چې دا مشاعرې کې تقریبا په سلګونو ماشومانو ګډون کړی و او د افغانستان د ملي رادیو تلویزیون د لارې خپره شوه چې په دغه مشاعره کې موږ سره د آشیانی مؤسسې ډېر همکاري و هغوی سره هغه خپل ماشومان چې ول له هغوی سره موږ کار وکړ او دغه مشاعره مو جوړه کړه د ماشوم د ادبیاتو په کور کې ډېر افغان محصلین دي اوس چې را سره دي دوی د ژبه او ادبیاتو برخه کې زده کړې کوي او تر ډېره دوی کار هم اوس د ماشوم د ادبیاتو برخه کوي دی برخه ته کار ویل دي موږ فیسبوک پاڼه ده کار فیسبوک پاڼه ته څوک مراجعه وکړي ورشي نو وګوري چې دوی څومره لیکنې کړي د ماشومان لپاره موږ په هغه پخوانیو څو کسو باندې البته د ګوتو په شمیر څو کسو چې د ګوتو په شمیر کې هم نه راځي په هغو مو اتکا نه ده کړې غوښتې مو دي چې نوي کسان پیدا کړو ځوانان وي او تر ډېره د سبا دپاره هم یوه هیله وي چې دوی کار کوي د ماشومان دپاره د ماشومانو د ادبیاتو څخه د ماتړ مالي صندوق موږ همدې کار په خاطر باندې چې په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته وده او پراختیا ورکړو پرانیستلو ځکه د ماشوم د په برخه کې ډېر کسان علاقمندي نه ښیي چې پنګونه وکړي دوی سره مرستې وکړي یا نور موضوعګانې موږ په وار وار سره دا موضوع شریکه کړې د چارواکو سره ورته مو دا ویلي دي چې موږ اوس له سرک نه خپل پروګرامونه پلان کوو موږ یو دفتر نه لرو موږ د یو د راټولېدلو ځای نه لرو چې هلته کینو او خپل راتلونکي پلانونه باندې خبرې وکړو ولې هیچا مو په غږ باندې غږ نه دی ګرولی مجبور شو چې د ماشوم د ادبیاتو څخه د ملاتړ مالي صندوق پرانیزو تر څو کولی شو د دې لارې چې افغانان د خپل وس کومې مرستې کوي د ماشوم د ادبیاتو برخې خدمت وکړي
مننه تورمان صاحب څو داسې نور مرکزونه دي چې د ماشومانو لپاره فعالیت کوي
ما چې اوریدلې دي په مسایل خبرندوی بنسټ کې هم خپل کار کړی عمل موږ یو مجله درلودله د افغانستان په کچه څه چې سیم په کچه د فکر کوم چې داسې مجله بنو د ماشوم د ادبیاتو برخه کې اکاډمیک مجله و د مصور په نوم موږ مصور مجله چاپوله کتابونه مو چاپول ولی په دې وروستیو کې دغه بنسټ کارونه یو څه ټکنی شوې دي دا چې وجه یې سره زه هم نه پیګم ولی په هر حال اوریدلې مې چې په هرات کې ادبی انجمن دی چې کار کوي اوس وس چې موږ هڅې خپلې پراخې کړې دي دا مې اوریدلې چې په کابل کې هم یو دوه واړه بنسټونه یا ټولنې شته دي چې هغه هم د ماشومانو په برخه کې کار کوي نو زه فکر کوم ارڅونه کې ډېرې دي برخه ته یو بنسټ یو ټولنه نشکوله چې رسیدګي وکړي ارڅونه چې ډېرې دي برخه ته کار پکار دي هغه په دړي کې یو شعر دی وي عادت پر نو داریم د طریق عاشقی شاد می گردیم چراغ غیر کی روشن می شود نو هر څوک چې په دې برخه کار کوي مون خوشحالي ګو ځکه چې په دې برخه ډیر کار ته ضرورت دی ډیر کار ته اړتیا ده او هیڅ کار په دې وخت کې نه دی شوی
تورمان سه کتابونه څومره چاپ شوی دی په دې برخه کې ژباړې څومره شوی دی ځکه تاسو خو له ډیرو کلونو چې ما یادې تاسو د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې کار کوي او لمدغه ځوانانو سره چې په دې برخه کې فعال دي په تماس کې هسته په مجموع کې د کتابونو وضعیت څنګه د ماشومانو ته چاپی اثر څومره لرو
بلې چاپی اثر لرو منصب چاپی اثر مثلا په بیلابیل سیمینارونو کې چاپ شوی دی ادم مصور خبرندوی بنسټ د خوانو یا مثلا په انفرادي ډول باندې ځین لیکوالو کتابونه چاپ کړي دي ماشومان لپاره ولی ستونزه څه ده؟ ستونزه دا ده چې یو لیکوال که یو کتاب چاپوي، وایي ټولنه یو کتاب چاپوي که ډېر زور وهي، ډېر زور وهي تر زر ټوکونو زیات نه شي چاپولی. اوس که موږ او تاسو مقایسه کړو دا چې په یو ښوونځي کې به څومره زده کوونکي، فکر کوم د زرو نه به ډېر وي. کله چې موږ یو کتاب د خپل یو ښار یو ښوونځي ته نشو رسولی، ناحیې ته به یې څنګه ورسوو، ښار ته به یې څنګه ورسوو، ولایت ته به یې څنګه ورسوو، په ټوله کې د افغانستان ولایتونو دا تاسو فکر کوئ سونه څونه موږ کمبود لرو په دې برخه کې؟ او د ژباړې بر موضوع تاسو ویل، ډېری دغه کتابونه ژباړل شوي دي. هغه څه چې زموږ کلتور، زموږ په ماحول او زموږ په چاپېریال کې هغه ماشوم ورسره سروکار لري، هغه څه نه دي ژباړل شوي، د بهر نه ژباړل شوي، د بهرنیو ژبو نه. او په هغې کې کلتور او فرهنګ هر څه تغییر کوي، ځکه زه فکر کوم شاید ډېر اغېزمن نه وي تمام شوي، یا شاید ډېر خوند زموږ ماشوم ته نه وي ورکړی چې کتاب لوسي. که چېرته زموږ لیکوال کوشش وکړي چې خپله یې ولیکي، البته ژباړه هم ښه ده، ولې ځینې هیوادونو سره موږ هغه فرهنګي اړیکې، کلتوري اړیکې دا لرو، مشترک فرهنګ لرو، مشترک کلتور لرو. که د هغې هیوادونو نه راوژباړل شي، زه فکر کوم چې دا به ښه کوي چې زموږ ماشوم پکې ځان پردی احساس نه کړي. ولې که موږ د ځینو اروپایي هیوادونو نه راژباړو، هغه هم که وګورو چې نږدېوالی ولري راوژباړل شي، ښه. ولې ځینې داسې کتابونه چاپ شوي دي چې نږدېوالی نه لري دا کلتور او فرهنګ او چاپېریال زموږ، ځکه زموږ ماشوم ورکه ځان پردی احساسوي. بله دا چې یوه موضوع چې ډېره جدیده او باید ورته کار وشي، هغه دا چې که یو ننګرهاري لیکوال د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې څه لیکلي دي، هغه یې په خپله مشرقي لهجه باندې لیکلي دي. که یو قنداري لیکوال لیکلي، هغه یې په خپله قنداري لهجه لیکلي دي. یوه معیاري لهجه نشته دی چې مثلا په هغې باندې ولیکل شي او ټول ورنه څه واخیستلی شي. مثلا ماشومان زموږ خصوصا په دې برخه کې ډېر د ستونزو سره مخ کېږي چې هغوی نوي نوي مثلا هر څه ته مخه کوي، که نه مشکله ده مثلا چې هغوی په بېلابېلو لهجو باندې موضوعات باندې پوه شي. نو زه فکر کوم چې په ټوله کې د لویانو په ادبیات کې، ولې ماشومانو په ادبیات کې، دا ډېره مهمه ده چې لیکنه باید په یو معیاري لهجه باندې وشي.
تورمان صاحب، تاسو خپله هم په مختلفو وختونو کې مجلې د ماشومانو چلولې دي، وروستۍ چې زما په یادېږي کوبه کوبه، که نه؟
بله بله.
او تر هغه مخکې هم یوه مجله وه، یوه نیوکه چې په مجموع کې ستاسو په کار کې، هغه دا ده چې وایي چې تورمان صاحب یو کار پیل کړي او بیا یې تر یو وخته پورې دوام ورکړي، بیا یې پرېږدي.
بله، ښې موضوع ته اشاره وکړه. تورمان صاحب، هیڅوک نه غواړي چې په کوم کار کې پرمختګ کوي بیرته په شاتګ وکړي او ځا په ځا ودرېږي. ستونزې وي، خنډونه وي چې دا د دې لامل کېږي. مثلا ما اکو بکو پنځه ګڼې شپږ ګڼې مې خپل جب چاپ کړه، د خپل شخصي جب نه هیچا پیسې نه دی راکړي، او ومې میشلې مې د پوړیا پیسې مې نه دی اخیستي. شپږمې ګڼې ته دې ته منتظر وم چې یو څوک راته وایي چې شپږمې ګڼې پیسې زه درکوم. داسې نه چې مثلا چا ته به مې ویلي نه وي، ډېر دروازې به مې ټکولې وي، ولې ناهیلې راستون شوم. بنان زما وسه توان شاید همدونه وو، په همغو برخه کې مې خدمت وکړې. د مصور مجلې مونږ پنځه ګڼې مصور مجله چاپ کړه، زما وسه توان بدونه وو چې ما پرته له کوم امتیاز دا مجله چاپ کړې ده. ما د مسؤول مدیر په توګه د دې مجلې پرته له کوم امتیاز کار کړی دی. ابا دینار ما د دې مجلې د امتیاز په توګه د مدیر مسؤول ما نه دی اخیستی. د فکر کوم چې همدومره کافي وو. ولې دا چې مثلا د ټولنې د مشرانو دخوا بودیجه خطه کېږي د مجلې دپاره، یا نور بوزات، دا بېله خبره ده. زه فکر کوم اوس چې موږ د صندوق خبره کوو، دا د دې لپاره چې بیا خدای مکړه داسې نیوکو سره مخ نه شو. موږ غواړو چې ټیم واوسو، او زه فکر کوم دا هم یوه ناهیلي لري. هغه ورځ چې موږ د صندوق پرانیستلو، ډېر داسې کسان چې ورباندې حساب کېدو، ډېر داسې کسان چې تریبیون ته ودرېږي د خدمت د ادبیاتو ته، په ټوله کې فرهنګ ته، د کلتور ته، د موضوعات ته، نو بیا په درې ساعتونو څلور ساعتونو وینا و نه ستړي کېږي. ولې د هغه صندوق نه داسې په څنګ تیر شول چې دوی لا اقل د یو پنځه ګونې دپاره خپل لاس جب ته نه نه سوچي، یو پنځه ګونه راواخلي هغه صندوق کې واچوي. دغسې حالاتو کې دي چې هغه پرمختګونه او فعالیتونه له خنډ سره مخ کېږي.
تورمان صاحب، دا نیوکه هم کېږي چې هغه کسان چې د ماشوم د ادبیاتو په برخه کې کار کوي، هغوی دا کار خپل اصلي کار نه ګڼي او د زمینی کار په سترګه ورته ګوري، نو کله کله وخت او فرصت او کار کوي ورته، او که نه بیا نو خپل کارونه کوي. څه فکر کوئ که دې ته په جدي سترګه ونه کتل سي. موږ به وسو کولای چې فرزند د همدې صندوق چې تاسو ایجاد کړی د دې مالي امکاناتو په شمول دا به وسو چلولای. ځکه
دقیقه رومان صاحب څه خو اول وایم چې دا کسان چې نیوکه کوي دا څوک دي؟ اول خو دغه را میدان ته شي چې موږ همیشه نیوکه کوو د عمل خلک نه یو چې عمل وکړو. کنه همیشه زموږ په ټوله کې په پښتنو کې بیا په پښتنو فرنګیانو کې ستونزه همداره چې نیوکې کوو. ولې نه ګورو چې مثلا حل لاره څه ده؟ ولې داسې شوي؟ کنه زه اوس وایم چې زه اول زه چې د ماشوم د ادبیات برخه کې مې شاید یو څه ډیر کار کړی وي زه د اصلي کار په توګه باندې دې برخې ته نه ګورم. ځکه یې نه ګورم چې کله چې زه 100 روپۍ پیداګر ونه وسم د دې نه او 200 روپۍ په دې باندې مصرف کوم نو زه یې د کمه کم چې په دې مصرف کوم اوایا زما د نورې اړتیاوې د کورنۍ اړتیاوې نور شخصي اړتیاوې دا څوک پوره کوي؟ زه په ازادۍ راډیو کې کار کوم، د ازادۍ راډیو نه معاش اخلم، ټول ورځ دلته راپورونه جوړوم، دلته پکیجونه جوړوم، دلته خبرونه جوړوم. بلې چې زه 1 ساعت وخت پیدا کړم در ماشوم ادبیات ته کار کوم. ولې د اطلاعات فرهنګ په وزارت کې تر اوسه پورې د ماشوم د ادبیاتو برخه کې یو ځانګړی ریاست نشته په دې برخه کار وکړي؟ که چیرته داسې یو اداره موجوده وي او موږ هلته په دنده ګمارل شوی دی نو تاسو فکر وکړئ چې 2 ساعته کار به تو 1 ساعتونو کار ته 1 ساعتونو ته راوګو شوی که نه وی ور شوی؟ اصل په دې برخه کې کار نه دی شوی. دلته افراد باندې باید نیوکه ونشي زما نظر دا دی. دلته باید په بنسټونو باندې، په ادارو باندې، په هغه کسانو باندې چې دا توان لري. مونږه په یو کال کې تقریبا بیلابیل دروازې وټکولې. اطلاعات فرهنګ وزارت ته لاړو، د ولسمشر د میرمنې تر دفتره پورې لاړو، د ولسمشر د فرهنګي مشاوره پورې لاړو، چا مو غږ سره خپل غږ یو ځای کې.
تورمان صاحب څه فکر کوئ؟ حل لاره څه ده؟ څه باید وسي چې دغه کارونه منسجم سي او بیا تاسو له خند او ځان سره مخامخ؟
ما په نظر باندې ما سه پرته لدی چې موږ حکومتي ملاتړ ولرو فکر کوم چې ډیر کم خپل موخه ته ورسیږو. تاسو خپل گاونډي ایران، هیواد ایران وګورئ او یو ځل دا ګوګل کې قبل بل کم نشوتلې ګوګل کې سرچ کوو ګورو چې ایران د ماشوم د ادبیات برخه څومره کار کړی دی، یا مثلا هند، یا مثلا بل هیواد. هدف دا دی چې دوی سره حکومتي ملاتړ موجود وو. ولې موږ سره څه دي هیڅ. ما مخکې وویل چې د اطلاعات فرهنګ وزارت تر اوسه پورې داسې یو اداره نه لري چې په دې برخه ماشومان ته کار وکړي. یوه رقم کې انیس مجله ده، 2 میاشتې چاپیږي، 3 میاشتې نه چاپیږي، ځکه چې بودیجه ورته نشته د چاپ دپاره.
تورمان صاحب یو بل شیم چې ستا دی، دغه تاسو مخکې یادونه وکړه د ژباړو. البته موږ په ولس کې هم د ماشوم لپاره ډیر څه لرو، د ترانو په شمول لوبې نه دي خوندې سوي. موږ ډیر جالب قالبونه د ترانو لرو، د ماشومانو د سندرو لرو. متاسفانه ما چې لیدلې دي د کوم څه چې لیکل سوي دي، البته لویانو چې لیکلي د ماشومانو لپاره، په هغه وزنونو باندې نه دي. لازمه ده چې خپل دغه ولسي وزنونه چې دي دا باید خوندي کړو. په دې برخه کې هم تاسو څه پروګرامونه لرئ د ماشوم د ادبیاتو کور په مشخص ډول، چې هغه څه چې په ولس کې لرو د دې د راټولولو په خاطر باندې څه پروګرامونه شته؟
بلې دقیقا نومن صاحب، یو څه چې د ماشوم د ادبیاتو د کور په لخوا چې کوم د ماشوم د ادبیاتو مالی صندوق پرانستل شو، په هغه غونډه کې کله چې استاد جهاني وویل چې د دغه صندوق سره 1,00,000 افغانۍ مرسته کوي، دا د چکچکو سره دغه پیغام بدرګه شو. ورسته تر هغې چې کوم ویناوال ولغوی نیوکه دا وکړه چې کله چې جهاني صاحب وویل چې زه د ماشومان لپاره کتاب ترجمه کوم، دې لپاره چکې ونه شوې. ولې کله چې وویل چې 1,00,000 افغانۍ ورکوم، ولې مو دې لپاره چکې وکړي؟ زموږ مشکل دا دی چې تاسو لکه څنګه چې وویل، موږ په فولکلور کې ډیر څه لرو د ماشومانو لپاره. موږ غیر د هغې نه مثلا چې اشخاص په شخصي او فردي توګه باندې کار کړی ډیر څه لرو. همدا اوس په لسګونه کتابونه د چاپ دپاره پرتري څوک چاپوي؟ دا چې څوک چکې کوي د دې دپاره چې هغه هیلې، هغه ارمانونه، هغه زحمتونه چې دوی ګاللي دي ورته یو څه ټول کړي دي، د هغې دپاره یو څه پیدا شول چې مثلا دوی نورو ته ورسوي. زه وایم چې داسې به ډیر راټول شي، موږ به ډیر کسان مثلا د کور د طریقه تشویق کړو، داسې کسان به ډیر مخکې د کور د فعالیت نه تشویق شوی وي، دا موضوعات به ورسره وي. په لسګونو کتابونه موږ په واک کې ورکوي، څوک چاپ کی، څوک چاپوي، مهرباني دې وکړي، څوک دې ټټر وهي ورته چې موږ چاپو، چې موږ ورته ورکوي چاپي کی. هدف دا دی چې باید عملی میدان ته راشو او چې وایو چې دسې نه کېږي دسې کېږي بیا راځئ تر اخره پورې توبه دي. ما همدا اوس زه اعلان کوم په لسګونو کتابونه موږ سره پراته دي، څوک حاضر دي چې چاپ دي کې مهرباني دي موږ سبا د دوه په واک ورکو.
ډیره مننه تورمان صاحب،
مننه تاسو کور ودان.
رادیوی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
په هغه زمانو کې چې مداون قوانین نه وو او جرایم نه وو تعریف شوي، څوک په دې نه پوهېده چې کوم عمل جرم او کوم نه دی. چارواکو ته به چې کوم عمل له خوا ناچپ وایسېد، ترسره کوونکی به یې راونیو چې څنګه به یې خوښه وه هغسې به یې جزا ورکوله. حکومت د سزاګانو په ټاکلو کې پراخ لاس درلود. پر هر عمل د تور پورې کېدلو ویره موجوده وه. له حاکمانو پرته بل هیڅوک مسؤول نه وو. وروسته چې قوانین تدوین او جرایم تعریف شول، خلک وپوهېدل چې له کومو اعمالو باید ډډه وکړي او کوم ترسره کړي. دې مرحلې هم کلونه کچ کړل تر څو هغه ټول اعمال چې د ټولنې امن یې اخلالاوه په قوانینو کې درج او جزاګانې ورته وټاکلې شي. تر پرونه چې اوسنۍ ټکنالوژي نه وه عامه، جرایم یې هم خلکو نه پېژندل. خو نن سبا ډېر داسې موارد شته چې که له هغو سرغړونه وشي پایله به یې فایل ته ښه نه وي. جرایم، سزا، پریکړه او فیصله مې بې څه نه دي یاد کړي. د نن ورځې نقل چې وږمه رشیدې راوروي د یوه قاضي د پریکړې په اړه دی. دا چې قاضي څه پریکړه کوي نقل ته به غوږ شو.
همیانۍ سوالګر د سرو زرو همیانۍ پیدا کړه، سل تلاوی پکې وی. دغه وخت د جارچی آواز واورید چې ویلې دیو سوداګر همیانۍ ورکه شوې ده، که هر چا ومندله سوداګر ته دی وروړي، انعام دی واخلي. پک زړی سوالګر سوداګر ته ورغی او همیانۍ ور وسپارله. سوداګر چې همیانۍ وکتله ورته وی ویل ته خو غلې، ته څنګه انعام غواړې؟ سل نورې تلاوی دي څه کړې؟ دلته خو 200 وی. سوالګر قسمونه وخوړل او سوداګر ورته ټینګو چې نه، دلته سل نورې سکې هم وی. بل لار نه و قاضي ته ورغلل. قاضي چې د دواړو غاړو خبري واورېدې وی ویل سوداګر شتمن سړی دی، دروغ ویلو ته مجبور نه دی، او سوالګر که غل وینو دغه سل سکې هم سوداګر ته نه راوړي. زه د دواړو په صداقت کې شک نه لرم، ځکه خو دې نتیجې ته ورسېدم چې دا هماغه همیانۍ نه ده چې سوداګر ورکه کړې ده. دا د سلو تلاو همیانۍ دي د سوالګر وي، او سوداګر دې سفر وکړي چې خپل هغه د 200 سکو همیانۍ پیدا شي.
زموږ همکار فریبا ظاهر دا ځل د ځوان شاعر خپلواک دریز یو غزل دکلمه کړی دی. دریز د خپلو غزلونو په پرتله ډیر ځوان دی، خو کلام یې پوخ او مضامین یې مینس کڼل شوي وي. د غزلې د اورېدلو بلنه یې درکوم.
ګلابونه او لمبا لپکې وړما، ګلابونه او لمبا لپکې وړما، د ګل مخې یار خوسا لپکې وړما، له یوه آسمانه بل آسمان ته تللي زندگی خوره وره لپکی وړما، د جانان د مینې ټکنده غرمه ده، د جانان د مینې ټکنده غرمه ده، د رڼو اوښکو چینه لپکی وړما، دژوندون توري تياري بي مورنيم دژوندون توري تياري بي مورنيم لمارس بوجمي ورم ديوا لپكي ورم غمانا تخبل حسن قيمت غواري غمانا تخبل حسن قيمت غواري رانا ستوري طول شبا لطك يورما يا وكرشمي بلطك تريتا یوا کرشمی پلپا کی دریجه یوا لویا فلسفه لپا کی ورما لیوا آسمان بل آسمان تتلیتی زندگی خورا ورا لپا کی ورما
پتی را دبی باس کی خاغلی عبدالنافع امت را تویلی و چه تنز پا طول و ولو او لویو قالبونو کلی کلی شو. دنان باس مو ده تنز ده جبی او ارزخت پاره دی. امت سب سترمیسی.
خیر و ستم سترمیسی.
تیر زل مو فکر کام چه ده تنز پا شکلونو او پا قالبونو خبری را تکلیوی. تنز چه ارزخت لری پی و طولانه کی دیر خلق خو صرف اغا ده خنده او اغا زرافت برخیطه گوری. یوازی هم دې ته توجه پکار ده که
د طنز موضوع انتقاد او هدف اصلاح ده. د طنز ارزښت د ټولنې د نیمګړتیاو په اصلاح کې دی. یو ټولنه یوه نیمګړتیا ناخوالی هغه وخت اصلاح کیږي چې د خلکو ورته پام سي، او یو وخت داسې وي چې په ټولنه کې ځینې ناخوالی، ځینې ظلمونه، ځینې نیمګړتیاوې داسې وي چې هغه خلک ورسره عادت شوي دي، خلک معتاد دي. دا اوس په افغانستان کې زه خبرې کوو، ټول افغانان دا مني چې په افغانستان کې اداري فساد زیات دی. حتی چې په نړۍ کې افغانستان کله اوله درجه راسي، کله دوم سي، کله دریم سي، د دې لیست په سر کې راځي افغانستان فاسد دی. یعنی افغانستان نظام کې د فساد سطح ډېره لوړه ده. زموږ خلک هره ورځ د خپل وطن د اداري فساد، د ناخوالو، د بې عدالتۍ په باره کې خبرونه اوري. دوی عادت سوی دی. خلک معمولا د کلیاتو سره ډیر کار نه لري. په تیره په ادبیاتو کې کلیات چندان نه دي مطرح، ځکه مخکې مخکې خلکو منلي. په ادبیاتو کې نسبت و ساینس ته جزئیات ډیر مهم، جزئیات ته درجه ورکول کیږي. نو یو طنز لیکوال ضربین ورسره دی، د ټولنې د ناخوالو یو ډیر ظریف انځور وړاندې کوي خلکو ته. مثلا په یوه مردار لشتی کی او به بیر خلق پایتی راپورت کری دی چه دا او به ورونه شندر سی کالی مردار نسی پزی پیچلی دی چه دا بدبیر سخت زان وسط. خو تنز لیکوال لکه زربین چه پسترگی خلق راولی درشی پر غالی دری چه پا زربین کی ورطو گوری بیا با گوری چه پا زربین کی پا دی چطل و بو کی دا جونده موجودات و یوانری ده، حتی میکروبونه دی، وایرسونه دی، اوسشی دی، حرکت لري، خپل شکلونه لري، تعویج را تعویج. دا خلکو ته ډیر جالبه دی چې غواړي په اوبو کې ژوندي موجودات وګوري، او بیا ځان سره قضاوت وکړي چې یاره دا چټلې اوبه خو ډېر خطرناک دی، ګور دا څه بلایي پکښې پټې دي. خو موږ یوازې خپل پیسې ځینې راپورته کوو، خبر نه یو چې دا چې هوا ته پاشل کیږي، دغه چټلې اوبه چې د خاور سره ګډېږي، بیا د باد د لارې هوا ته پورته کیږي، دا ذرات زموږ په پاسو په خوله نه ننوځي. دا زموږ لپاره یو ډېر خطرناک شی دی، باید چاره یې وکړو. نو دلته د طنز لیکوال وظیفه دا ده چې دا لوی ناخوالې دا په بېلابېلو موضوعاتو باندې ویشي، ډېر ظریف او ډېر نازک عکسونه یې اخي، په داسې انداز باندې خلکو ته د ټولنې ناخوالې ورښول چې دوی په جزئیاتو پوه سي، اصلا د مشکل هغه ریښه ورته معلومه سي. هغه خلک بیا که چیرې ډېر هغه پیغام ته توجه ونه کړي، دغه ظاهري تفریح هم د دې لپاره یو خوشحالي ده. یعنی طنز هم و خلکو ته خوشحالي ورکوي، خندوي خلک، او په دې خندا کې دننه بیا دې ته د خپلې ټولنې یوه ناخوالي وښيي.
د طنز د ژبې په حیسه کې راته ووایاستئ چې د طنز ژبه باید څنګه وي.
طنز هغه اخري نچوړ، هغه اخري چې ته څه وړاندې کوې، هغه به ته د کلماتو په مرسته باندې وړاندې کوي. یو څوک به په ذهن کې ډېر معقول انتقاد ولري، دا انتقاد به د خندا په پوښ کې وپیچي، اما اخیر چې وړاندې کوي د ژبې په وسیله وړاندې کوي. ادبیات په خپله صنعت دی، البته د کلماتو صنعت دی. اوس نو موږ په طنز کې کولای سو چې دغه طنزي خاکه چې په ذهن کې راسره ده دا د لفظي صنایعو په مرسته باندې وړاندې کړم چې دا په دوو برخو باندې وشو. یو معنوي صنایع دي، بل لفظي صنایع دي. دې ته تخنیکونه هم ویلی سو، د طنز تخنیکونه چې څنګه کولای سو. مثلا موږ ویلي وو چې کله موږ په ټولنه کې یو داسې وضعیت ووینو چې هغه زموږ د عادت خلاف وي، نو موږ ته خندا راځي. نو دغه وضعیت موږ په دوه شکل باندې وړاندې کولای سو. یو دا چې په ټولنه کې طبیعي داسې یو پیښه یوه کیسه راخلو چې په هغه کې دغه تناسب په پام کې نه دی نیول سوی، یا یوه پیښه، یو کرکټر، یو شخص، یو حالت، دا د خپل اصلي تناسب څخه وتلی دی. دا موږ انځورو په طنزي ژبه. یوې لفظي صنایع دي چې دا کار یو مصنوعي صنایع وزاغت وایم په طنز کې. هغه پیښه په خپل ذات کې د تناسب نه ده وتلې، یعنی د طنز لیکوال انتقاد پر ځای دی، اما د خندا لپاره زمینه نه ده مساعد، هغه شی د خندا وړ نه دی. بیا ته دا کار په الفاظو کې کوي. د مثال په ډول باندې غواړي د یو مدیر، د یو رئیس ټیټه سویه وښیي چې د ده سویه ډېره ټیټه ده، د په واسطه وزیر سوی دی یا رئیس سوی دی. د دې لپاره چې د ده بېسوادي وښیي، د ده نقل قول چې کوي د ده تلفظ غیر علمي راوړي، هغه کلمات چې دی تلفظ کوي هغه ګډوډ کوي چې معلوم شي چې دا سړی بېسواده دی، چې د خندا وړ وګرځي. یا د یو جمهور رئیس، د یو وزیر، یا د یو رئیس مکتوب دی بیانیه ده، د دې د املا ګډوډ کوي، یعنی هغه څه چې پسې لیکل کېږي هغه سین تاړې ده، هغه څه چې د خندا وړ ګرځي. یعنی دلته لفظي صنایع ډېره مرسته کوي چې یو موضوع، یو صحنه، یو کرکټر، یو پیښه دا د خندا وړ وګرځي. دلته یو ستونزه شته. د طنز ژبه که معنوي اړخ یې سړی وخندي دا به ډېر قوي نسبت الفاظو ته. دلته یو خطر شته، یا یو ضایع شته، یا ضایع هم نشو ورته ویلی، د ضعف ټکی به هغه ته وایو. یو طنز لیکوال که چیرې په الفاظو خلک وخندوي، خلک خندولی شي، لکه ما چې مخکې مثال ووایي چې ځینې الفاظ به سره واړي راواړي، خو که چیرې دا ترجمه کوي یو بلې ژبې ته، بیا دغه څخه هغه خوند ځي. مثلا که موږ په پښتو یا فارسي کې باسازي په بات سازي ولیکو، دا د خندا وړ ده، خو که چیرې دا طنز به انګلیسي ته ترجمه کوي، یا عربي ته ترجمه کوي، یا یې فرانسوي ته ترجمه کوي، دا چې دغه اهنګ چې په دغه کلمه کې شته، دا چې یو شی د خندا وړ ګرځېدي په هغه ژبه کې بیا نه دی. نو هغه طنز لیکوال چې ډېره تکیه پر لفظي صنایعو کړې ده، د هغو طنزونه چندانې د ترجمې وړ نه دي. خو هغه لیکوال چې پر معنوي صنایعو باندې ډېره تکیه کړې ده، ډېر په الفاظو پسې نه دي ګرځېدلي، د هغو طنزونو محتوا خلک خندوي، هغه هرې ژبې ته ترجمه شوي دي. ښه مثال یې د ترکیې عزیز نسین دی چې طنزونه د نړۍ په مشهور ژبه باندې ترجمه شوی دی.
تاسو د لفظي صنایعو وویل، د معنوي اړخ په حصه کې هم یو څه راته ووایاست، یو مثال کېدای سي راته ووایاست چې فرزن په دغه شکل سره کوړاندې سي؟ دا به
په معنوي صنایعو کې تشبیه او مبالغه ډېر مشهور صنایع دي. دا صنایع قسم په ټول ادبیاتو کې د استعمال وړ دي، په چربیا په شاعرۍ کې خو په طنز کې ډېر کار کوي. مبالغه به راواخو، که غواړي چې یو کرکټر د خندا وړ وګرځي، هغه د تناسب سره باسي. د تناسب سره په دوه ډول ایستل کېږي، یا به ډېر کوچنی کوي، یا به ډېر غټه. نو یو نظامي جنرال دی، د خلکو توقع داده چې جنرال باید ښه تنور سړی، غټ سړی، زورور سړی. خو دا ته داسې انځوره یې په دې کیسه کې، یا په دې تنظیم لیکنه کې، چې هغه ډېر په ونه باندې ټیټ دی، ډېر ډنګر دی، ډېر ضعیف دی، ډېر کمزور دی، لاسونه یې ریږدي، اته چې دغه وسلام دی نشي وړلی، او چې دوه ګامه واخې بیا لوېدلی، دا چې د تناسبه وویستې. یا یو وخت یو وخت یو څوک ډېره غټه یې، چې له هغه څه بیخي یو بلا جوړ سي، یو ښامار ځین جوړ سي. دغه دوه حالتونه دي، یعنی دا مبالغه ده چې دی چې د خلکو په ذهن کې یا غټ کې یا کوچنی کې د تناسب دی وویستې. معمولا په کارتون کې د مبالغه څخه ډېر کار اخیستل کېږي. یو څوک چې د تناسب باسي، د بدن ځینې غړي غټه یې او ځینې کوچنی کې، هغه د دې د خندا وړ ګرځي. خو یو وخت بیا د پاره چې خلک ښه وخاندي، دوه متضاد حالتونه راوړي. متضاد حالتونه یو د شخصیت یا د کرکټر د محیط سره، دا شخص د جمهوریت سره یا دا کریکټر کایوان کی انسان د جمهوریت سره سر نخري دا متضاد حالتونه جی سړی خندي د مثال په ډول باندې مرتس په کلو کې مالدار خلک لرو مالدارانو وزیا ساتي پسونه ساتي په شارو کې کسبان دي خو که څوک یو وخت یو وزارت ته ولاړ شي ارک ته ولاړ شي که پارک سپي وویني د خناور خبرونه ځکه چې سپیان وس د تلاشي لپاره